د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت ردی چې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکی کمیسون وایي د ولسمشر انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والد حکومت له دوام پرته بل لار نشته. دوستانو ستلی مشهی د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبانو یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یو نامه د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هر کله وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبانو یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یک شمې پر ورځ تهران ته رسېدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له موین عباس عراقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي تر کم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هر کله وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر نوویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یونما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پر نوویل چې حکومت به د دغو څلورو انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري وویل
د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال د وري حمله پر 1 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله نیک مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 6 کسان هم ټپیان دي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل شوي او 212 تنه نور ټپیان شوي وو. د غزنی چارواکي وایي شرطه څیرمه یې له یوه نیم کاره کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ولی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به این واسکټه یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د ولی ویان وای ځان مرګ غوښتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینه کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په اصلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو کورسو چې په نتیجه کې لاس محصلان مړه او 20 نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس آژانس راپور ورکړی که دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل سي شاید له لسو تر شلو کلونو پورې په بند محکوم سي. آژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې مسکو له واشنګټن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داخل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینان له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل، سالم محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت ردی چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. افغانستان کې شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان د اساسي قانون د ونی په منځنه کې راټول شوي او ویل چې حکومت د اساسي قانون ډېر برخې نقص کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون بیا وایي د ولسمشر انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والد حکومت له دوام پرته بل لار نشته. پر دې موضوعاتو په ریپورت سربیره اوري چې په خوست کې پخانی والی حکم خان حبیبي له خلکو سره د مخخي په غونډه کې ویلي په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ښه فرصتونه شته او افغان حکومت دې ته متوجه دی. له افغانستان څخه به نور ریپورټونه ولرو. د ایران د یو پانتون محصلانو د ډسمبر پر 1 د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. که وختونه نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت رد کړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ریپورټونه به بنسټ او بلل وی ویل له فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ، خو ویل په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې بې بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت خپل سر وړاندې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای ده چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
خغلی دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت باندې دلی چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوی راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 680 میلیون افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا دا ریپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي.
با ما رسیده
دغه راپور نه موږ ته رسیدلی او د راپور په اړه څېړنه کوو، سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزورې مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري؟ دا ټول به له څېړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې کمزورې څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالره چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردلی، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پینټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکیل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکن وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنینی کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت د دوام پرته بله لار نشته. د دې کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشری انتخابات ځنډول کیږي، د وسنی حکومت دوام به ستونزه ونه لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون وایي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي، د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. دی وایي که امکان دی وایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وای نو ښه به وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولی دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي، بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا څرګندونه وروسته له هغې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د یو دیرشمې پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په نهه ویشتمه نیټه وشي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لازم ظرفیت نشټواله، نامني د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د ثبت پس بهیر، د رای ورکوونکو نوملیکنه او یو شمېر نور ستونزې په دغو ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وای د سرطان د میاشتې په نهه ویشتمه به د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسي جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي، خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشری ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي یووالي د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه پنځه کالو مودې لپاره رای ورکړی ده، یو ورځم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یم چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد دوستو د خو منځ ته راځي، مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونې ده چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید ده. که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو ته د افغانستان د حقوق پوهانو څخه ځینی وایي چې د حکومت دوام به له ټاکلې مودې زیات پر یو شمیر کاندیدانو ناوړه اغیزې وکړي او همدارنګ دوی وایي چې له قانوني پلوه به دا ستونزمنه وي چې حکومت د خپلې زیاتې مودې لپاره توجیه پیدا کړي. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح دی له ده سره واصل وصال مرکه کړي.
دی افغانستان دی اساسی قانون دی اشتیمی مالی فراخواست دی ولسمشر کاری دوره پای ترسیگی دی جوزا پا لمره تاریخ بندی دا بداسه حال که دا چی دی افغانستان دی اساسی قانون دی اشتیمی مالی فراخواست مستقل کمیسون دی انتخابات لپاره را منستا شوی ورطا مکمل قانون دی اصول ده همادو که پر نظر که نیول شوی دا طول سیستم مخکل مخکی قانون گذار بازی کرده دا چی انتخابات په خپل میاد سره نه تر سره کیږي. دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخابات د قانون صریح نقض ده او د ولسمشر شتون دی یو دشم دی د جوزا د لومړي تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوی حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزباسب دا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره څه حل لاره کېدای شي؟ اوس په دغسې وضعیت کې تاسې څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالات سره کمیسون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولې مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي، او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دیتا درناوی وکړي، عملی کړي، د دې تر څنګه دغه لړۍ یو ځل و ارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او کدا ده چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنا که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي، او اصل د تخطي تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده، یعنی دا د پلی شي ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د دې انتخاباتو سربېره پر دې چې نقض قانون ده د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي، او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو ځنډ او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي؟ د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولس ته رسیږي، ځکه ولس د اساسي قانون په څلورمه ماده پر اساس اصلي واکداران د دې ملي حاکمیت دي، د ملي ارادې دي، دا ولسمشر ته رسیږي، نړیوالې ټولنې ته رسیږي، یعنې دا په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه بې اعتمادي رامنځته کوي، او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره. یعنی دا تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزا نه را په دې خوا موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی و سربېره پر دې چې په اوسني حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي، هغه څه چې اساسي قانون ویلي اس ولسمشر موږ نه لرو، ولې یو نسبي مشروعیت و خو دغه نسبي مشروعیت هم له منځه ځي.
دوستانو سبحان مصباح و چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت نوی په سلو کې قانون نقض کړي. د پونتون استاد او حقوق پوه اسدالله والوالجی د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په ورځنیو ملي مسایلو کې اساسي قانون په پام کې نه نیسي. حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو مدني فعالانو او حقوق پوهانو له دولت او د قانون له پلي کوونکو ادارو غوښتنه کړې چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال دا فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
کابل کې یو شمېر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجمع د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و وویل
تر نن کې د پوخنی ولسمشر حمید کرسی او اوسنی ولسمشر محمد اشرفنی د حکومت په دوران کې لسلن اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي. پاتې 90 سلنه نور د اساسي قانون مواد نقض شوی دي.
له دې سره د یاد غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1990 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او راست تر بلې د اوسنی دغه سیاسي کړکیچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیات کړې دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې د غستونځي پر ځای بولي یا وای چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلن او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپل نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې پر خپل وخت اعلان کړي. د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د خوست پوخانه والی حکم خان حبیبی له خلکو سره د مخخی په غونډه کې ویلي چې په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره خو فرصتونه شته. بلې خواته د دې غونډې ویناوالو خاغلی حبیبی له دې قبل استایل چې د پوخانه والیانو برخلاف د خلکو څخه په مینه رخصت واخیست او د خپل کړنو او پلانونو ریپورت یې هغه ته وړاندې کړ. نجیب الله لوخی له تفصیل وړاندې کړي.
د خوست په خوانی واری په هندوی حکم خان حبیبی وای چې په یاد ولایت کې اقتصادي او سوداګری زو فرصتونو ته پکتو افغان حکومت د یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پلان لري. نوموړي یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د مخخې او پتیرو څلورو کلونو کې د هغه د فعالیتونو او لاسته راوړنو د راپورټ ورکونې په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. په هندوی حکم خان حبیبی ول د خوز گردیز عمومي سړک د دویم لاند د کار پیلیدل د افغان حکومت په پلان نکیدی او ولسمشر غنی هم په خوز کې د یاد سړک د پروژې د پلي کولو ژمنه کړې و.
د خوز کابل لار د سرکسي چې جراتم رئیس جمهور په دغه سټیج باندې عمل ورکړای، بل مسله ریل گاڑی پټلۍ سي چې وزارت مالی ته ورکړی سي د چنایانو سره بحث کی تر اتمونکي کې غلام خان کابل ریل گاڑی پټلۍ، بل موضوع دا رسی د تنوی یاد شپیر د لارې نه خوست باید د پکتیکا غزنی او بل اخر د قندار او چابهار سره وصل سي.
د خوست د پخوانی والی د مخخې په ونده کې د حکومت یو شمېر سرکار وزیرانو، دولتي شورا او مدني ټولنو غړو، قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو برخه درلوده. د دې غونډې یو شمېر ویناوالو د یاد ولایت د ټولیز پرمختیا او پرمختګ لپاره د پوهاند د حکم خان حبیبی فعالیتونه وسته لوی ویل چې نوموړي د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره خې او دوستانه اړیکې درلودي. په دیني چارو کې د ولسمشر سرکار وزیر مولوي سردار زدران ویل چې
زموږ د علماو، مجاهدینو، ځوانانو، د مشرانو څنګه چې لازم و هغه رقم قدرې کړی. هر ولی چې دلته د خوشمشتو مشرانو، ځوانانو، د ټولو اقشارو عزت کړی دی.
د حکومت اجرایه ریاست ارشد سرکار وزیر غازی نواستانی هم په خپل خبرو کې د یاد ولایت په پرمختګ کې د خوست د پخوانی واری کوخونه او هڅې وستایلې.
دا یو نسی شخصیت وو، درون سړی وو، د بیا رغونه په برخه کې د ادارې په جوړښت کې، په هماهنګۍ کې، د خلکو سره په روابطو کې،
مړی ژوندۍ ته بتلو.
بل لوري ته په دې غونډه کې یو شمېر ویناوالو حکم خان حبیبي په دې هم وستای چې د تیرو واریانو او چارواکو برخلاف په لومړي ځل له ولسونو سره د مخخې غونډه راوبلله او هغوی ته د خپلو تیرو کړنو ګزارش او د راتلونکو پلانونو په باب معلومات ورکړل.
اولین وار دی چې په دې دېرش تاریخ ټوکلو کې توخص کې او په خان به دې دا جرأت پیدا کړلو او دا ځکه چې د افغان وجدان کوږ دی، د ایمان کوږ دی، د دانش سطح دغه څه چې پوسته کړي دي یوه مخبل کې د خلکو نرو ساعتو خولي دا یو د دې پورې یوه بله سره لوړېدو.
د یادونه وړ ده حکم خان حبیبي د 2015 کال د جون په 14 نیټه د خوست د والي په توګه معرفي شوی وو او نږدې درې کاله واته میاشتې په همدې پوست دنده ترسره کړه. د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د دسمبر 28 نیټې سره برابر وه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم حلیم فدایی چې مخکې د میدان وردګو او لوګر د والي په توګه دنده ترسره کړې وي د خوست د نوي والي په توګه وټاکل شو. تمد ډیر ژر د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو لخوا ښاغلی فدایی د خوست اوسیدونکو ته د نوي والي په توګه وروپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د یو پانتون محصلینو د دسمبر پر 13 د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیر هیئت مشر علي اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګون محصلینو د دسمبر پر 13 دوهم ورځ خپل اعتراضونه ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځان سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15 د تهران په شمال لویدیځ کې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او 8 نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړک واوښت او پیښه رامنځته شوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه شوه چې دغه بس ډیر زوړ وو او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمیر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطح د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتلې. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حضرت محمد د ایران ته ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. دا د کندهار او ایران د کابل لوی لارې پولیس موږ ډېر پسنګي هر پوسټه څلور ځای درې ځای خلک دروځي زر زر افغاني وایي په ځوانان هم بيزه تکي وي ټکان برخي موږ د افغانستان حکومت ته د لوړ مقامات څخه دا غیره چې دا خلک اصلاح کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه پیدا ګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډېر ښه خبر ورولي چې 2000 امریکایي سرتیري پولې ته وځي چې باید د دولت مخالفین ورځي وربند لاندې چې افغانانو ته د ازادۍ کینوالي وو توروالي معلوم شي چې دا دي دین څول غالي نن ورځ بالا دین سپری د جنگ څخه موږ دا غواړو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې د دې خبرې په باره کې ووري وربند کړئ لاندې د حکومت تر افغان ځواکونو سره بربنه د خلکو ته د خپل ولرت د دې دغه معلوم چې چا دې سول وایي د امریکایي ځواکونو وروسته چې دې موږ د افغانستان څخه دې د خپل ورور سره وژنه نه غواړي. موږ دغه نظر دی خدای دې چې د ازادۍ راډیو خپل کې او دې وایي ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو او د ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد له سلام او ملا پیغام ده دا دا افغانستان په لچرخه په زندان کې څوونه نشه ده باندې کېږي دا هغه یوه څه ټول افغانستان کې به کې یوه څه ټول په زندانو کې کېږي دلته دا چې خلک څو وروره چې پنځلس کاله شل کاله کېږي په فریته پر ساریا کو یا پر چارج پر وي باندې ور کړی ده مګر خوده ته آزاد دي دلته دا چې آزاد چې راته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده آزاد ځای ده نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره د تجدید پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي وسلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مو کې د